مجله خبری، اما با آغاز یک برنامه یک ساعته. رضوان مراد در استودیو است و در یک ساعت دیگه با شما خواهد بود. سلام رضوان، باز هم صبح بخیر.
و علیکم السلام. امید دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په دخنی کې همکاري وړاندې کیږي، او چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې که د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وشي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپاروي. د کریمیا پر سر د لویدیز او روسیې ترمنځ د راپورته شوي جنجال روسیې حال هم تاسو خبرو، خو په سر کې له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهم خبرونو سرخطونو ته. ملګري ملتونه وایي شفاف انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره ډیر اهمیت لري. د کندهار د میوند ولسوالۍ دوه چارواکي د نشه یي توکو د قاچاق په تور څارنوالۍ ته معرفي شول، او لویدیځو مشرانو د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا او سیوستوپول ښار د ځای کولو په اړه بېلابېل غبرګونونه څرګند کړي دي. ته هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفاف او له درغلیو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال او د دغه دفتر سرپرست په یو اعلامیه کې وویل پاک او رڼا انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د نیکولاس هایسم څرګندونې وروسته تر دې یو نامه په اعلامیه کې خبرې کړې چې د پرون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر یوسف نورستانی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس سیاالحق مرخیل سره وکتل. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د ورې په 14 نیټه ترسره کیږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دوه چارواکي د نشه یي موادو د قاچاق په تور څارنوالۍ ته معرفي سول. د کندهار د امنیت قمانداني ویاند زیاد دراني د سه‌شنبې په ورځ د کندهار په ښار کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
د میوند ولسوالۍ مخکینی امنیت قمندان عصمت الله له دندې ګوښه سوی و. البته د مخدره توکو په کښت او د قاچاق په تور یادې ولسوالۍ ولسوال نورزی صاحب هم په دغه کښت او قاچاق کې لاس لري، نو دی هم زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو او قضایي ارګانونو ته معرفي سو.
تر اوسه تورونو کسانو رسنیو ته پر دوی د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی چاودنه وغندله. په کابل کې د یونما دفتر په خبره کړي بیان کې ویل چې د ملکیانو وژل په هیڅ ډول د توجه وړ نه دی او دا جنګي جنایت دی. پرون سهار په میمنی کې د بازار په منځ کې چاودنه وسوه چې 14 تنه وژل او 16 نور ټپیان کړل. د دې چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما څرګندوي چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د ځانوژونکو بریدونو په ګډون په چاودنو کې 190 ملکیان وژل شوي دي. اوسم لسیم یو نړۍ څخه. لویدیځو مشرانو د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا او سیوستوپول ښار د ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه غندلې ده. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن تېره ورځ په بروکسل کې ویل روسیې له نړیوالو قوانینو سره د پاتې کېدو په اړه ټولې غوښتنې له پامه وغورځولې. راسموسن ویل د روسیې اوسنۍ تګلاره به مسکو په نړیواله سطح نور هم منځوي کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویل له روسیې سره د کریمیا یو ځای کول نړیوال امنیت او ثبات ته یو ګواښ دی. واشنگتن وایي د مسکو د دې ګام له امله به پر روسیې نور بندیزونه هم ولګوي.
They have done damage.
دغه بندیزونو لا دمخه غیزې کړې دي. د روسیې اقتصاد پولي واحد او په نړیواله سطح د روسیې د لیدست ضربه رسولې ده. د روسیې لخوا نور عمل او پارونکي ګامونه به ورته په لا نور لوی بیا تمام سي. په همدې حال کې پرون د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا د یو ځای کولو په اړه د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم ټلیفوني خبرې وکړې. د انګلا مرکل ویاند ویل دواړه مشران په دې موافق دي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د نه منلو وړ ضربه رسېدلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کاترینا شتون په روسیې کې له تهران څخه د لیدنې پر مهال هلته د بشري حقونو له فعالانو سره د خپلو غونډو دفاع وکړه. د میرمن اشتون ویاند مایکل مان ویل د مدني ټولنې له استازو سره غونډې د اشتون د بهرنۍ سفرونو اساسي هدف دی. مایکل مان دا خبره په وینا کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د غونډې ترڅنګ وکړه. د مارچ په 18 ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې تهران د اشتون او د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر جواد ظریف ترمنځ په وینا کې د ماښامنۍ ډوډۍ پروګرام لغوه کړ. څو د اشټن پر چلند چې دیموکراتیک نه دی بلل سوی اعتراض وسی. په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره دوهمه غونډه به نن هم دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگتن کې د سوریې د سفارت فعالیت بند کړ او د سوریې په سفارت کې ډیپلوماټانو او کارکونکو ویل ک چې تر په امریکا کې د اوسېدو قانوني اجازه نه لري ل دغه واده دی ووزی. امریکا د پریکړه وروسته تر دې وکړه چې دمشق په امریکا کې خپل سفارت امر وکړ چې دغه سوریایانو کنسولي خدمات دی نه تر سره کوي چې په امریکا کې ژوند کوي. د سوریې لپاره د امریکا ځنګړي استازي دانیل روبنشټاین په یو بیان کې ویل چې دا خلکو ته د منلو نه ده چې یو ډیپلوماټ یا کنسول یا کنسولر دی په امریکا کې د بشار الاسد رژیم له لوري وټاکل سي. د سوریې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د سوریې حکومت ملامت کړ چې په خپل هیواد کې د جګړې په تیرو درو کلونو کې ناوړه بشري وضعیت رامنځته کړی دی. په میشیګان او ټیکساس کې هم د سوریې کنسولګریانې وتړل سوې. او د نیمه حل وروسته خبر ده چې په چچین کې د یاغیانو یو ملاتړی ویپاڼې خبر ورکړ چې د چچینیانو مشر دا کومروف مړ سو. د خبر کافکاس سنټر ویپاڼې خبر کړی دی او دا نه دی ویلي چې عمروف کله او څه وخت مړ سو. په تیرو کلونو کې هم داسې راپورونه خپر سوي چې عمروف وژل سوی دی خو کله هم دا راپورونه تایید نه سول. دا لومړی ځل دی چې د خپل عمروف ملاتړی د هغه د مړینې خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې یو ویاند ویل چې دی دا نسې تاییدولی چې عمروف دې مړ سوی وي. د یاغیانو په ویبپاڼه کې یو ویډیو هم خپره سوې ده چې پکې د علی ابو محمد په نوم یو سړی وایي دی د عمروف پر ځای ټاکل سوی دی. خو بل لور ته د چچین د بلتون غوښتونکو یو مشر احمد زکایف چې په لندن کې اوسېږي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي داسې ښکاري چې هغه یا وژل سوی او یا هم مړ سوی دی. او درېیم تصور دا کېدای سي چې کوم شرایط چې په قفقاز او روسیه کې دي په ځانګړي ډول په سوچي کې د المپیک د لوبو په وخت دی له سیاسي صحنې بهر سوی دی. عمروف تورن سوی و چې د مسکو په ګډون د پاغو چاودنو کې لاس درلود چې روسان پکښې په نشه سوی دي. عمروف د روسیې په شمالي قفقاز کې د یو اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې کولې. د خبرونو پای.
ل محمد قاسم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. ملګری ملتونه وایي کې د افغانستان د ولسمشري پراتونکو انتخاباتو کې درغلي وشي دا به د افغانستان د خلکو لپاره ناوړه عواقب ولري. پاینې حل کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر هم خبرداري ورکوي چې درغلي به د افغانستان د انتخاباتو وروسته بحرانونه رامنځته کړي.
اکثریت ولایاتو کې بعضې دولتي مقامات د خاصو کاندیدانو په نفع دولتي امکانات کاروي.
دفاع وزارت له امریکا نه غواړي چې هغه پوځي تجهیزات د دوی ته ورکړي چې پر پاکستان یې د پلورلو په اړه بحثونه کیږي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او له دې هم خبرې گئی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې پولیس به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل بې طرفي وساتي. لوی دوی هیوادونو په روسیې د نورو بندیزونو د لګېدو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې د چي د لویدیز او د روسیې ترمنځ د روسیې د فدراسیون سره د کریمیا د یوځای کېدو د مسئلې پر سر بحران مخ په زیاتېدو ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او ازادي او اورېدونکو اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 په کابل او لوی خارونه کې او په منځنۍ چپه 1290 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی او خبرداري ورکوي چې کشر ته پکې درغلي وشي ډېر ستونزې به ورسره پیدا شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د سه شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا خبرې وکړې. په ورته وخت کې د ولسمشري یو شمېر کاندیدانو هم په انتخاباتو کې درغلیو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو ملګرو ملتونو او هم دغو کاندیدانو ویلي دي چې د درغلیو عواقب به د افغان ولس لپاره ناوړه نتیجه ولري. احمد شیبر پر ریپورت لري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفاف او بي طرف انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د یونامه مرستیال چې دغه ادارې سرپرست مشر هم دی وایي د اپریل د 15 نیټې انتخابات د افغانستان د بریالي راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. نیکولاس هایسم زیاته کړه چې د هرې حقیقت مخه باید ونیول شي چې پر انتخاباتو اعتماد کمزوری کوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره هم دا انتخابات مهم دي. ورته خبره د ولسمشۍ و کاندید زلمی رسول وال سټریټ جرنال رسپانې ته وکړه او ویې ویل هر څوک چې په درغلۍ دا انتخابات ګټي هغه د هېواد باثباته نشي ساتلی. وال سټریټ جرنال رسپانې بیا لیکي چې زلمی رسول هغه څوک دی چې حامد کرزي په ښکاره ویلي دي چې ښه سو چې د ده ورور قیوم کرزی هغه ته تیر شو، خو زلمی رسول دغې ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر ټولو بده سیناریو هغه ده چې دا انتخابات سم ترسره نشي، ځکه چې له دې سره به افغانان پر ډیموکراتیک بهیر بې باوره شي او بیرته به لومړۍ مرحلې ته ستانه شي، هغه پړاو ته چې د واک د انتقال لپاره د دې پر ځای چې رایې وکاروي له کلشینکوفه به کار اخلي. د ولسمشۍ بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د انتخاباتي مبارزې له پیله دا خبره کوي چې له درغلیو پرته بل حریف نه لري. او اشرف غنی احمدزی اوس ویلی دي چې ولس په درغلۍ ونسخمي او هغه وختونه اوس نه دي چې غلی اکثریت په غلی کښینی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به درغلۍ ناوړه پایلې ولري.
دولتي چارواکي هم تقسیم دي، د زموږ اردو هم په قومونو تقسیم ده او متاسفانه قومي انګیزې هم شته، نو خدای نه خواسته که نتیجه یو پلو ته د منلو وړ نه وي. د ده طرفداران چې په حکومت کې دي، هم په پولیسو ملي اردو کې دي او هم په ښارونو کې دي، کېدای شي مظاهرې او ځینې مسوصالحانه برخوردونه هم احتمال شته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې درغلۍ د افغانستان اکثریت ته د منلو نه دي، او که چېرته په انتخاباتو کې درغلۍ وشي پرته له څه شکه به له دغه هېواد سره د نړیوالو پر مرستو ناوړه اغېز وکړي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو اداره وایي د افغانستان د انتخاباتو شفافیت مهم دی، او که چېرته په دې انتخاباتو کې درغلۍ کیږي نو د افغانستان د خلکو لپاره به ناوړه نتیجه ولري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت له امریکا نه غواړي چې هغه پوځي تجهیزات د دوی ته ورکړي چې پر پاکستان یې د خرڅولو په اړه بحثونه کیږي. د دې وزارت وین ظاهر عظیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع مسؤلیت منلی او د تجهیزاتو ته اړتیا لري. راپورونه وایي چې امریکا پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ډیره برخه پاکستان ته وسپاري. خود پوځي چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي وسایط او تجهیزات درانه او د دې هیواد لپاره زیاته ګټه نه لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په دې هیواد کې د امریکا د موجودو تجهیزاتو او پوځي وسایطو د کارولو توان لري، او دا تجهیزات او وسایط باید د پاکستان پر ځای افغانستان ته ورکړل شي. د دې وزارت چارواکي وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری ده او باید درک کړي چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع لپاره دې تجهیزاتو ته اړتیا لري. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال نږدې ټول پوځي عملیات په خپل ترسره کوي، او که د امریکایي ځواکونو پر مختللي تجهیزات ورکړل شي په دې برخه کې به ښه پرمختګ وکړي.
تقاضای وزارت دفاع ملی از ایالات متحده امریکا ای است که ای تجهیزات
له امریکا څخه د دفاع د وزارت غوښتنه داده چې دا تجهیزات دې د افغان ملی اردو ته ورکړل شي، څو افغان ځواکونه په پوره توانمندۍ سره خپلې چارې پر مخ بوزي او د ترګرو پر وړاندې پیوړي ووسي.
خاغلی عظیمی وویل امریکا د افغان ځواکونو روزلو ته زیاتې هڅې کړې او په کار ده چې له تجهیزولو سره هم مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امکان لري امریکایي ځواکونه د 2 میلیارډو په ارزښت د خپلو تجهیزاتو او نظامی وسایطو زیاته برخه پاکستان ته ورکړي. یاد ورځپاڼې لیکلي چې په دې برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ له 3 میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو د خبرو وروستۍ نتیجه نه ده روښانه شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه په روان میلادي کال کې له افغانستان څخه وځي، خو دا تجهیزات او وسایط یې ستراتیژیک اهمیت لري. ځینې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د دې تجهیزاتو کارول لوی لګښت غواړي او له بلې خوا د دې هیواد له اراضي سره هم برابر نه دي. جنرال امرالله امان په دې حکله آزادي راډیو ته وویل
نه دې دغه اراضي لپاره موږ ته جوړ شوي دي، دلته ډېر سپکباره وسایل دلته ضرور دي چې هم مسافت ډېر زر تی کړي، هم مصارف یې د پیټرول او د ډیزلو ډېر کم وي. موږ له هر لحاظه دا غیر اقتصادي ورته تمامېدله، تخنیکي له لحاظه موږ د دې ترمیم ډېر مشکلات موږ درلودو سره نیو تربیې کړي، فالتو سامانونه دلته نشته.
افغان چارواکو په خاطر دې هم د امریکا او ناټو ځواکونو څخه غوښتي چې خپل تجهیزات او پوځي وسایل دې افغان ځواکونو ته ورکړي. خو د امریکا او ناټو ځواکونو تاکید کړی چې افغان ملي اردو د دې تجهیزاتو د کارولو ظرفیت نه لري، سره له دې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ملي اردو د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړی شوی، خو دا هم وایي چې د امریکا لخوا یې تجهیزولو ته لازم پام نه دی شوی.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. جنا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې مهمه برخې دروروي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د سې شمې د ورځې ځان وژونکي حملې په اړه چې ولس کسان پکې وژل شول مضمونونه خپاره کړي دي. انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي طالبانو د خپل فعالیت له اصلي ځایونو یعنې د افغانستان له جنوب او ختیځ څخه په لرې سیمه فاریاب ولایت کې یو شمېر حملې کړي. د 2012 کال اکتوبر میاشت کې یو ځان وژونکي په یو مسجد کې چې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون له لمونځ کوونکو ډکو حمله وکړه او 14 کسان یې ووژل. ورسپانې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو په روانې جګړې کې ملکیان په ډېر شمېر کې قرباني کیږي او د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس تیر کال په افغانستان کې 2995 تنه ملکیان وژل شوي او 5655 تنه نور ټپیان شوي دي. دا رقم د 2012 کال په پرتله په 16 کې 14 زیات دی. امریکا چاپ وال شي ژورنال ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په اړه د کاندیدانو اندېښنې څرګندې او د مضمون په یوه برخه کې لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په ستر اندازه درغلی یوه مهمه مسله ده او د دریو مطرحو کاندیدانو له ډلې څخه دوه تنو خبرداري ورکړی چې جمهور رئیس حامد کرزی د حمل د 14 انتخاباتو کې د خپل خوښې کاندید په ګټه لاسوهنه کوي، خو جمهور رئیس کرزی دا ادعاوې رد کړې دي. وال سټریټ جرنال کې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلی به دا هیواد له نوي بحران سره مخامخ کړي او دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه د وتلو په درشل کې دي، بهرنۍ مرستې کمې شوي او د طالبانو حملو زور اخیستی دی. ورسپانه زیاتوي د جمهوري ریاست کاندید زلمی رسول ویلي نه غواړي چې د درغلیو له لارې انتخاب شي. دی په دې باور ده چې په راتلونکو څو اونیو کې به په ټول هیواد کې له دننه د خلکو ملاتړ زیات شي. په تیرو څو ورځو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې په زرګونو کسانو د زلمی رسول په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړ. وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر دا خبره هم راخوسته چې وایي د کاندیدانو مسؤلیت ډیر زیات مهم دی، که خدای مکړه افغانستان یو ځل بیا بې ثبات شي هیڅوک به ګټون کې نه وي. ورسپانه وړاندې کی که څه هم چې په افغانستان کې د با اعتبار انتخاباتو ډاډ نشته، د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی کمپاینونه زیات فعال دي او پراخ ملاتړ ورسره دی. زلمی رسول په دغو دوو پسې درې مخکښ کاندید بریښي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي اشرف غنی هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرداری ورکړی او وایي د درغلیو په اړه د خلکو د خبرتیا سطحه توپیر لري او خلک به په هیڅ ډول درغلی ونه زغمي. هغه ورځې تیرې شوي چې موږ په افغانستان کې خاموش اکثریت درلود. ورسپانه لیکي زلمی رسول دا هم ویلي په کوم اندازه چې د جمهور رئیس کرزی ته نږدې دی په هماغه اندازه ورته اشرف غنی هم نږدې دی. د ویلي کومه حکومتي دنده نه لري او یو دموکرات شخص دی. دی وایي زه نه غواړم انتخابات په زیان سره وګټم، په دې معنی هر څوک چې په درغلیو سره انتخابات وګټي د افغانستان ثبات به ونشي ساتلی. وال سټریټ جرنال لیکي جمهور رئیس کرزی د سې شنبې په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې انتخابات به شفاف وي او لویدیز ته هم خبرداری ورکړ چې په انتخاباتو کې دې لاس نه وهي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تازه مرستو کې د برتانیا 312 میلیون ډالر، د امریکا 80 میلیون ډالر او د جاپان 1.5 میلیون ډالر شامل دي چې دا هیوادونه د افغانستان د زیربناو له پروژو سره کوي. د افغانستان د مالی وزیر زاخیلوال زیاته کړل دین وړاندې جاپان له یا د افغانستان د زیربناو له صندوق سره 130 میلیون ډالر، امریکا 130 میلیون ډالر او برتانیا 55 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د آسیا پرختی بانک رئیس وی له وجی صندوق سره مرسته به د افغانستان د اقتصادي ثبات په خصوصي سکتور کې د پانګونې او د خو خدماتو لپاره ګټور تمام شي. دغه راز د افغانستان د زیربناو پروژو وجی صندوق درې کال وړاندې رامنځته شو او د آسیا پراختیایي بانک لخوا اداره کیږي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که چیرته د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی وشي نو عواقب به د افغانستان د خلکو لپاره ډیر ناوړه وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا اجرایوي رئیس هم خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې درغلي د افغانانو لپاره ستونزې پیدا کوي. څه باندې دوه اونۍ دغو انتخابات ته پاتې د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدان یو بل تورنوي چې حکومت یې تر شا ولاړ دی. د دغو تور پښتنه احمد شیبر د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې له اجرایوي رئیس جانداد سپینغر سره د مرکې په پیل کې مطرح کړي. هغه وایي
د کمپاین د لومړی میاشتې کوم رپورټ هم خپور کړ، په هغه کې مونږ هم په دغه څارنیزې موندنه کې دا په ډاګه شوي وه چې په اکثریت ولایاتو کې بعضې دولتي مقامات د خاصو کاندیدانو په نفع دولتي امکانات کاروي، د دوی په غونډو کې خلاف د قانون حضور پیدا کوي، دولتي موټرو سره راځي د دوی غونډې ته او ملاتړ کوي. دغسې بېلګې مونږ هم لیدلي او په دې رابطه خپل اندېښنه هم څرګنده کړې ده. خو دا چې کاندیدان واقعا موثق اسناد لري، د یو څارنې پر اساس وایي که نه، په دې خاطر چې یو بل کم وښیي داسې اتهامات وړاندې کوي، د ده مونږ څه خاص تصدیق نشو کولی.
تاسو ویل چې په ځینو سیمو کې ځینې چارواکي په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او یا د مشخص کاندید ملاتړ کوي. په مجموع کې ستاسو د معلوماتو له مخې د حکومت چارواکي د کوم کاندید ډیر حمایت کوي؟
متاسفانه د ټولو اکثریتو کاندیدانو په نفع داسې بېلګې شته دی چې زه ویلی شم، خو د ځینو کاندیدانو په نفع کېدی شي یو څه ډېر وي، د انډول ډېر وي، خو ویلی شه تا ټول قوي کاندیدان چې د ټولو په نفع باندې د دولتي چارواکو لخوا نه داسې د دولتي امکاناتو صلاحیتونه استفاده لیدل شوې ده.
سپین غر صاحب، تاسو ویل چې د ځینو کاندیدانو ملاتړ شاید ډېر وشي، کېدشته چې نوم یې واخلي؟
تاسو پوهیږئ چې د ځینو کاندیدانو په نفع واضح هم دا په میډیا د لارې نه ځینو والیانو خپل ملاتړ ښودلی، د دوی په غونډو کې حضور پیدا کړی دی، او زه فکر کوم دا ډېر څرګند دي. مطبوعات وروستي رپورټونه دا کاندیدان واضح په ګوته کوي.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی که چېرته په انتخاباتو کې درغلی وشي حالات به ډېر خراب شي. تاسو دا تاییدوئ؟
واقعا د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت دې پورې اړه لري چې کچه د درغلیو به څومره وي. که کچه ټیټه وي فرد دی چې نه اکثریت پکې ګډون یا کم وکړي ونه کړي، خو بیا به هم مشروعیت ولري. خو که خدای نخواسته درغلۍ زیاتې وي بیا به نتیجې منل ګرانه شي، او دا به خپله یو بحران او یو لانجې ته لاره پرانیزي.
د څه رقم بحران او لانجې اټکل کوئ؟
تر ډېره حده تاسو ګورئ لکه دولتي چارواکي هم تقسیم دي، د زموږ ګوردو هم په قومونو تقسیم ده، او متاسفانه قومي انګېزې هم شته دی. نو خدای نخواسته که نتیجه او یو پلو ته د منلو وړ نه وي، د دې طرفداران چې هم په حکومت کې دي، هم په پولیسو ملي اردو کې دي، او هم په ښارونو کې دي، کېدای شي مظاهرې او ځینې مسوسالحانه برخوردونه هم احتمال شته دی. خو مونږ امیدوار یو چې داسې یو پیښې رامنځته نه شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د عواقبو په اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې د رئیس جانداد سپینغر څرګندونې واورېدې.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنې خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس به په انتخاباتو کې خپل بې طرفي وساتي. محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې پولیس به د هیڅ یو کاندید په ګټه او یا زیان کار ونه کړي، او هڅه به همدا وي چې دا بې طرفي تر پای پورې وساتل شي. اخو به د افغانستان د رڼو انتخابات موسسه د ښاغلي داوودزی د دې خبرو په اړه شک څرګندوي او وایي چې پولیس باید خپل بې طرفي د رایې ورکولو په ورځ ثابته کړي. سفیولاستنګزی په ریپورت لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی وی تر اوسه پورې پولیسو د هیڅ یو کاندید په ګټه یا پر ضد د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې او له دې وروسته به هم خپله بې طرفي وساتي. ښاغلی داودزی که څه هم ځینو مواردو ته اشاره وکړه، خو په پولیسو یې غږ وکړ چې باید په بشپړه توګه بې طرفه واوسي.
پولیس ملي در انتخابات بې طرف میمانه. 7-8 مورد بوده کې
ملي پولیس په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې کیږي. او 8 مورد وو چې تیروتنه شوی یا تور لګول شوی وو چې زموږ پولیس بې طرفه نو. په هغو مواردو کې موږ اقدامات کړي او د هغوی دندې مزنډولي. نور داسې هیڅ کوم کتبی او رسمي رپورت نه لرو چې ملي پولیسو د کوم کاندید په ګټه یا زیان کمپاین کړی وي.
داودزی چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورنیو چارو وزارت غونډې ته وینا کوله، همداراز په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون هم ټینګار وکړ. ده وویل چې د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تیاری نیول شوی او ټول افغانان کولی شي په امن فضا کې د خپلې خوښې وړ کاندید انتخاب کړي. اخوا د افغانستان د رڼو خبرات مؤسسه د ښاغلي داودزی د خبرو ته د شک په سترګه ګوري چې ګواکې پولیس په بشپړه توګه بې طرف پاتې شوي. د دې مؤسسې رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په ځینو مواردو کې پولیس بې طرفه نه دي پاتې شوي، خو تر ټولو مهمه د رای ورکولو ورځ ده چې په دې ورځ باید خپله بې طرفي ثابته کړي.
په یو ډول باندې په ځینو ولسوالیو کې ځینو کسانو هڅې کړې څو د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو سره همکاري وکړي، خو هر هغه حرکت چې چارواکي په اړه ادعا کوي او د انتخاباتو په ورځ د بې طرفۍ تضمین کوي موږ یې ستایو، ځکه چې اساسي خبره همدا د انتخاباتو ورځ ده. دوی باید د انتخاباتو په ورځ بې طرفه واوسي.
یو شمېر نور کتونکي هم وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه یوه لویه اندېښنه دا ده چې هسې نه پولیس یا نور دولتي چارواکي پکې لاسوهنه وکړي. د دوی په باور دا چې د هیواد یو شمېر سیمې ناامنه دي، نو په دې اړه څارنه کول هم یو لوی چالنج دی. تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د حمل په 14 نیټه وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځو هیوادونو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړ. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا هڅه وغندله چې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحقه کړه. روسیې لویدیځ ته په ځواب کې ویل چې دا بندیزونه ناوړه عواقب لري. دا موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
امریکا او اروپایي ټولنې له روسیې سره په رسمي بڼه د اوکراین د کریمیا یو ځای کېدل غندلې دي او ویلي دي چې دوی به یې په رسمیت ونه پیژني. په کریمیا کې د یو شمیر کسانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې د اوکراین روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لرې شو او بیا په زرګونو روسي پوځیان هلته ځای پر ځای شول، دا لومړی ځل دی چې په دې ټاپو وزمه کې د تلفاتو خبر ورکول کیږي. په کیف کې د اوکراین سریاعظم ارسینی یاتسینیوک وویل شخړې له سیاسي اړخه پوځي اړخ ته درومي او دا د روسي ځواکونو د اعمالو له خاطره. وروسته بیا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف یو بیان خپور کړ او پکې څرګنده یې کړه چې د اوکراین ځواکونه د ځانونو د دفاع لپاره اجازه لري چې له وسلو کار واخلي. تورچینوف له روسیې سره د کریمیا الحاق په دوهمه نړیواله جګړه کې له نازی جرمني سره پرتله کړ. زه غواړم چې تاسو ته د تاریخ یادونه وکړم. دوهمه نړیواله جګړه له دې سره پیل شوه چې فاشیست جرمني د نورو هیوادو خاورې له ځان سره ملحق کړې او نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې هم خوشیږي چې د فاشیزم په باره کې خبرې وکړي د تیرې پیړۍ د فاشیستانو اعمال تکراروي او د یو خپلواک هیواد خاوره چې ټولې نړۍ په رسمیت پیژندلې له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا له روسیې سره ملحقه شوه. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی د پوتین د هڅه د نړۍ د امنیت او سولې لپاره ګواښ وبلله او وی ویل چې واشنگتن به د دې په عکس العمل کې نور بندیزونه ولګوي. دغو اقداماتو سرلوسه زیان اړولی دی. د روسیې پر اقتصاد، پر پیسو او په نړۍ کې د روسیې پر حیثیت تاثیر کړی دی. د نورو اقداماتو زیانونه به تر دې لوړ وي. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې او امریکا پر دیرشو روسانو، اوکراینیانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د لویدیځ بندیزونه یو مخ د منلو نه دي او دا ډول اقدامات به ناوړه عواقب ولري.
و امریدل چې امریکا او اروپای ټولنې مسکو ته خبرداري ورکړ چې روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل ناوړه نتیجه لري. اتنیم بجې شوې دي له قسیم سولمال څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د شفاف او له درغلي پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال او دغه دفتر سرپرست په اعلامیه کې ویل پاک او رڼا انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د کندهار د میوند ولسوالۍ دوه چارواکي د نشه موادو د قاچاق په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. ملګر ملتونو د فاریا په مرکز کې پرونی 14 وغندله. په کابل کې د یونما دفتر په خبره کړي بیان کې ویل چې د ملکیانو وژل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی او دا جنگي جنایت دی. لویدیځو مشرانو د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا او سیوستوپول ښار د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه غندلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشټن په وروستۍ کې له تهران څخه د لیدنې پر مهال هلته د بشري حقونو له فعالانو سره د خپلو غونډو دفاع وکړه. د میرمن اشټن ویاند مایکل مانویل د مدني ټولنې له استازیو سره د غونډه د اشټن د بهرنۍ سفرونو اساسي هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگټن کې د سوریې د سفارت فعالیت بند کړ او د سوریې په سفارت کې ډیپلوماټانو او کارکونکو ته ویل چې په امریکا کې د اوسېدو قانوني اجازه نه لري له دغه واده دی اوسي. او په چچن کې د یاغیانو یو ملاتړی ویپانی خبر ورکړ چې د چچنیانو مشر د کومروف مړ سو. د خبر کافکا سنټر ویپانی خبر کړی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د تکواندو تنکې ځوانانو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیسته او همدارس به په یو څیړنیز راپور کې ووري چې د افغانستان انجونی لوبغاړي د اولمپیک لوبل لپاره کوم ستونزې سره مخامخ دي او ملي اولمپیک کمیټه په جواب کې څه کارونه کوي. دا هر څه به له مهمو سپورتي خبرونو ورسته ووري. ستاره ازادي ټیم د کابل د فوتسال اتلولي وګټله. د افغانستان د فوتسال کمیټې یو غړی عبدالرزاق ازادي راډیو ته ویل ستاره ازادي ټیم وکړې شول د دې سالي په پایلو کې چې د دوشمې پورز وشوه اته د 15 پورې نه پایل سره صدیقي ټیم ته ماته ورکړي. دا سالي د کابل خر د فوتسال کلبونو د شپاره ټیمونو ترمنځ د افغانستان د فوتبال فدراسیون د عادلانه جایزې د ګټلو په ویاړ پیل شوی وي. د افغانستان د وشو لوبغاړو په ترکیه کې درې لوبې ګټلې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون اداري مرستیال حفیظ الدین همدرد ازادي راډیو ته ویل افغان لوبغاړي محمد پوپل هوتک په 25 کیلو وزن کې هندای لوبغاړي مات کړ. نصرت الله احمدی په 15 کیلو وزن کې یوکرایني لوبغاړي نه هیلې کړ او د محمد تمیم په یوې مفته بریا سره هم د افغانستان لپاره درې بریاوې ثبت شوې. د سیالۍ کې چې د ترکیه په انطالیا خر کې د سباندې 16 هیوادونو ترمنځ پیل شوې له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مبارزه او یو لوبغاړي په نمایشي برخه کې ګډون لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د نړیوال شلاوري جام سیالي په یوې ماته پیل کړې. افغانستان د 2014 کال د نړیوال شلاوري جام لومړنۍ لوبه په کوربه بنگلاديش بایلو ده. افغان کرکټ بورډ وایي د دې لپاره چې ملي ټیم د نړیوال شلاوري جام دویم دور یعنی لس غوره پړاو ته لار پیدا کړي باید د ورتلونکو لوبي چې له هانګ کانګ او نیپال سره په پام کې دي په ډیر تفاوت وګټي. او په نړیوال فوټبال لوبه کې هم د بارسلونا ټیم پر روانه اونۍ کې د ګولونو جشن جوړ کړ. د رويټرز خبري اژانس لمخي د بارسلونا ټیم وکړې شو 0-0 اوساسونا لمات سره مخ کړي. د لوبه کې وازي لیونل میسي درې ګولونه ووهل. اخر رئال مدريد 0-0 مالاګا ټیم مات کړ. اتلتیکو مدريد هم په ورته پایله سره اسپانیول نه هیله کړ. به هم خراغلې رابشو په سر کې د افغانستان د تکواندو د تنکي ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په خاطر یو ریپورت ده. د افغانستان د تنکي ځوانانو تکواندو ملي ټیم چین تایپا ته ورسید څو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. تمه ده د افغان ځوانانو د تکواندو په نړیوال جام کې چې شاوخوا 150 هیوادونه پکې برخه اخلي د افغانستان استازیتوب وکړي. په دې ټیم باندې د تکواندو د نړیوال اتل نثار احمد بهاوي او نورو روزونکو لخوا درې میاشتې سخت تمرینونه هم شوې دي. ډېر په مخړې د یوسف خان زدران راپورته.
د تکواندو ځوان افغان لوبغاړي په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په خاطر چین تایپا ته ورسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د نړیوال جام سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 23مه او د اولمپیکي سیالیو د سامي د خپل لوبې هم درې ورځې مخکې لدینې ټې پیلېږي. د دې فدراسیون د لوبو ترسره کوونکي بادام ګل سروري په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
په دې سیالۍ کې خو 12 نوجوانان بازیکنان لار دي چې دوه نفر کس د سامي د اولمپیکي د نوجوانانو لپاره لار دي چې هغه سامي واخلي. نفره او لس نفره چې نور دي په لس نو وزنونو کې هغه لاړ دي چین تایپی کې د مسابقات په چین تایپی کې دي او دا جهانی مسابقات دي د نوجوانانو د تکواندو.
د ښاغلی سروري په خبره د تکواندو تنکی ځوانانو په لوبغاړو شاوخوا درې میاشتې د نثار احمد بهاوی او محمد شفیع افسلی لخوا تمرینونه وشول او په دې لوبو کې له ښه چمتووالي سره ګډون کړی. د تکواندو فدراسیون وایي د نړیوالو سیالیو لپاره درې میاشتې مخکې په کابل کې د ټولو ولایتونو د تکړه تکواندوکارانو تر منځ لوبې وشوې چې لس تنو پکې لومړی مقامونه خپل کړل او دې لوبو ته یې لار پیدا کړه. اخوا ځینو لوبغاړو په وار وار د تکواندو فدراسیون دوران ګرم بللي چې ډیری وختونه په اساسو لوبو کې د تکړه لوبغاړو په وړاندې د دوی امتیازونه نه ثبتوي. خو د تکواندو فدراسیون د لوبو ترسره کوونکي بادام ګل سروري بیا دا دعوی رد کړې او وی ویل چې د لوبو پر مهال له برقي جس کارت کار اخیستل کیږي او په هیڅ ډول درغلي امکان نه لري.
ناممکنه خبره ده په دې چې موږ ټول ولایتونو ته سامیه ورکوو چې دوی خپل بهترین بازیکنان موږ ته معرفي کړي. مسابقات د تکواندو چې دي ټول الکترونیکي دي، د کې هیڅ وخت درغلي نشي کېدلی. د دې لپاره سیستم چې ده هغه الکترونیک ده او هغه هماغه سیستم دوی ته نمره ورکوي. پخواني وختونه نشته چې څوک د چا طرفداري وکړي یا د چا پلویتوب وکړي.
د تکواندو فدراسیون وایي د چین تایپی په نړیوال جام سیالیو کې به 138 هیوادونه برخه واخلي چې ټولټال لوبغاړي شاوخوا 2000 ته رسیږي. دا ویلو ده چې تکواندو په افغانستان کې تر نورو سپورتونو ډیر پرمختګ کړی او په دې برخه کې په سیمه ایزو او نړیوالو مډالونو او لاسته راوړنو سربیره د روح الله نیکپا په واسطه د برونزو دوه اولمپیکي مډالونه هم ګټل شوي دي.
او له وعده سره سم برا شو د افغانستان د نجونو لوبغاړو ځینو ستونزو او د اولمپیک ملي کمیټې ځوابونه ته. یو شمېر افغان ورزشکاران اندېښنه لري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د ځانګړي پلان د نشتوالي په خاطر به د برازیل د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې د دوی ګډون کمرنګ شي. په دې ډله کې ځینې نجونې چې تمه ده د افغانستان لپاره ولوبېږي اندېښنه څرګندوي چې د دوی او هلکانو ترمنځ د اولمپیک ملي کمیټې لخوا دوه ډوله چلند به د دوی د لوبو په نتایجو هم اغېز پرېږدي. رحمت الله افغان دا موضوع څېړلې او یو راپور یې پرې جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
ټاکل شوی ده چې 2018 کال د اولمپیک مسابقې د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې ترسره شي. نیلا احمد د هغو ورزشکارانو له ډلې څخه ده چې غالبا د برازیل په اولمپیک کې د ښځو د تکواندو په برخه کې د افغانستان لپاره لوبه وکړي. نیلا احمدی په زیاتو سیمه ایزو مسابقو کې ګډون کړی دی. د یوازنی افغان ورزشکار ده چې د ویتنام په آسیایي مسابقو کې د تکواندو په برخه کې د برونزو او د سریلانکا په آسیایي مسابقو کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. نیلا احمدی وایي چې د برازیل د اولمپیک لپاره د تیاری په برخه کې زیاتې ستونزې لري او فکر کوي چې که دا ستونزې حل نشي هغه نجونې ورزشکارانې چې په برازیل کې لوبه کوي په زړه پورې نتیجه وانخلي.
زه دا اوس ښه استاد ته اړتیا لرم چې دا سترې مسابقې ته ما تیار کړي. د تمرین ځای نه لرم. د انجونو لپاره ښه ټرینر یا روزونکي نشته خو هلکانو ته شته. انجونې مجبورې دي چې په کلبونو کې تمرین وکړي خو د هلکانو لپاره د اولمپیک کمیټي د تمرین ښه ځای برابر کړي. انجونو په وار وار شکایت کړی خو هیڅ اقدام نه دی شوی. پخوا به مونږ یوازې په مسابقو کې په خپل حضور افتخار کوو خو اوس هغه سمبولیک مرحله تیره شوې او باید ښه لوبه وکړو.
بله ورزشکار تهمینه کوهستانی چې په 2004 میلادي کال کې د لندن په اولمپیک کې د ښځو د ځغاستې په سیالۍ کې ګډون وکړ، د نیلا احمد په څیر د ښځو ورزشکارو په وړاندې شته ستونزې تاییدوي. دا وایي چې د نجونو ورزشکارانو د ښې روزنې او د برازیل په اولمپیک کې د هغوی د ښه ګډون لپاره هیڅ پلان نه دی جوړ شوی. د دې په وینا نړیوالو ښایي څلور کاله وړاندې د برازیل اولمپیک ته تیاری پیل کړی وي خو په افغانستان کې لا هم دا نه ده معلومه چې څوک به څه کوي. کوهستانی په ځانګړي ډول د ورزشکارو ښځو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ښایي د افغانستان د اولمپیک کمیټې د کمې پاملرنې په خاطر د برازیل په اولمپیک کې د هغوی ګډون په پخواني سمبولیک حالت کې پاتې شي.
بدبختانه په افغانستان کې انجونو ورزشکارانو ته هیڅ پام نه کیږي. حق ته تر خپل لاندې کیږي او ما په وار وار په دې اړه خبرې کړې دي خو متاسفانه دا غږ منسجم نه و، ځکه چې داسې یو ټیم نه لرو چې زما تر څنګ ودرېږي او په دې اړه غږ پورته کړي، نو زما غږ هم نه دی اورېدل شوی.
تهمینه کوهستانی وایي د ښځو ورزشکارانو د ودې لپاره د افغانستان په اولمپیک کمیټه کې د منظم پلان نشتوالی، بې امنیتي او دوه مخې چلند په اولمپیک کې د ښځو ورزشکارانو فعالیتونو ته شدیده ضربه ورکولای شي. تهمینه کوهستانی او نیلا احمدی دواړه وایي چې نجونو ورزشکارانو ته لازمه موقع نه ورکول کیږي چې د ښه تمرین په خاطر په سیمه ایزو مسابقو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نارینه ورزشکارانو همکارانو په وړاندې د متفاوت چلند اداوی حقیقت نه لري. وین رامین سالک آزادی رادیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ورزشکارانو شمیر په 3000 اوړي چې په 250 فدراسیونونو کې لوبې کوي. رامین سالک په ځانګړي ډول د برازیل د المپیک په مسابقو کې د نجونو ورزشکارانو د ګډون لپاره د تیاریو په ارتباط په خبرو کې د ژمي سړه هوا، مالی ستونزې، اداري فساد او ورزشي لوبغاړو کموالي ته اشاره وکړه.
یک موضوع به صورت عموم بودجه افغانستان در تمام وزارتخانه در تمام ناس
د افغانستان د ټولو حکومتي ادارو بودجه کم شوه، چې ورسره د المپیک د کمیټې بودجه هم کم شوه ده. د المپیک په کمیټه کې په خوا کوم منظم پلان نو او د هر چانوم چې په ملي ټیم کې ثبت وو پیسې ورکول کېدی، خو اوس موږ یو کمیټه ټاکلې ترڅو خپل اولویتونه وټاکو چې څومره مهمه مسابقه را روان دي او منظم پلان ورته جوړ کړو.
ما چقدر مسابقات مهم پیش رو داریم.
د المپیک د کمیټې ویان زیاته کړ چې سه کال دوی په تایلند، چین، جنوبی کوریا او د آسیا د جنوب د هیوادونو په مسابقو کې ګډون ته اولیت ورکړی دی. رامین سالک ټینګار وکړ چې په مسابقو کې د ګډون لپاره ښځو او نارینه ورزشکارانو ته یو ډول او د حقوقو د قابلیت پر اساس سهمیه ورکول کیږي.
با دخترو او بچو
دنجونو او هلکانو لپاره سهمیه یو شی ده، او موږ دا نه وایو چې دنجونو ملي ټیم یو ډول او د هلکانو به بل ډول وي. د برازیل په اولمپیک کې د ګډون لپاره پلان جوړول د فدراسیونو په مشرانو پورې اړه لري چې دوی به یې د څارنې لپاره یو کمیسیون وټاکي.
د اولمپیک د کمیټې ویان آزادی رادیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د برازیل په نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره د نجونو او هلکانو ورزشکارانو د غوراوي سیالۍ ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې پر ویبپاڼه د خپره شوي معلوماتو پر اساس ویل شوي چې نږدې 100,000 کسان په برازیل کې د دې مسابقو لپاره په ترتیباتو لګیا دي. د برازیل په اولمپیک کې به د 250 هیوادونو لږ تر لږه 5,500 ورزشکاران ګډون کوي. رحمت الله افغان، د آزادی رادیو، کابل.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
آزادی او اوریدونکي،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروګرام کې پر امنیتی، تعلیمی او نورو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. دغه پیغامونه په تیر اونۍ کې موږ ته را رسیدلي دي. د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو د په ټلیفوني پیغام کې اوري چې وای 12 ټولګي لوستلې خو اوس بیکار دی. د له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کار زمينه دی ورته برابر کړی.
تنها جلسه و زای تقریبا 10-12 کیلومتر لار ده. دا ډیر بس کچا ده مر وس ډیر نه پستنګی ده لاس لارې ده خرافیا ده لاس مرزو ده روزګان تر لوی لار باندې دا چې جنوب خو شمال طرف تخیږي بیا رزو دغه تقریبا وکنده ها شاس نو تقریبا د 200 لار مو پشپش ساعت بدلیږي چې مردا لارې ده خرابې ده عمل صفه ده تکلیف پر ځان کې رو خواهش میکنم حکومت څخه چې دغه زموږ لاره جوړه کړي او دغه زموږ سره غټه همکاري وکړي. زموږ سره مثال دغه به ډېر خواهش دي. سلام علیکم.
سمیع الله خلیمی تندر یم پکتیا تمکنی څخه. د پکتیا تمکنی او د ډنډي پټان ولسوالۍ کوم څخه د پاکستان کرم ایجنسی ته چې تللی ده. دا د غټو موټرو د لاسه ډېر سخت خراب شو، ټول مات شو. اوبه ته به ووایمې چې دا سرک چېرته پوه شوی ده؟ که پوه شوی هم نه ده، دومره سخت خراب شو. دا سرک باید رنځیر شي. غټ موټر د پاکستان څخه راځي، په همدې سرک باندې تګ راتګ کوي. دا ټیلی موټر سرک خو دومره سخت خراب شو، دولت یې باید غم وکړي، لسله سره دې دا سرک پوه شي.
سلام
تمکنی ولسوالی څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه لوړ پوړو مقامات ته ورسیږي. هغه پوښتنه دا چې د پکتیا او ترمنځ د جنخیل ولسوالۍ ترمنځ اوسېدلی سړک چې ده ډېر سخت خراب ده. خام خو خام ده او خراب، ډېر سخت خراب ده. ګردونه هم زیات دي. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د څمکنیو او د جنخیل ولسوالۍ قومي مشران په دې اړه کوم جدي اقدام نه کوي، خو د دې دوو ولسوالیو د ښوونځي شاګردان او همدارنګه نور خلک د دولت څخه غوښتنه کوي چې دا سړک دې زموږ لپاره په پاخه ډول جوړ شي.
د هلمند ولایت ازرجو ولسوالۍ د لکړیو د ځنځیر تر مابین خبره کوم. ما دغه پیغام دی چې دغه پیغام دی د دولت خلکو او مشرانو ته ورسېږي. پر موږ باندې ډېره تمسه ده، پر موږ باندې ډېرې ستړیاوې راغلي. هم په دې خاطر باندې چې زه د قومي مشرانو او د مشرانو څخه دا خواهش کوم، باید موږ اخلي د دولت خلک واوري، زموږ بغاري د دولت خلک واوري. په خاطر د دې چې په وطن کې حکیمان او تور سری ډېرې سوي، وطن مو ورځ په ورځ وینه تیرندیږي. موږ هم هغه چې مشر نه سپیدا چې د وطن په باره کې یو بغار چاته وکړه.
زه خان زرم لیوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسېدونکی کوم. زما د افغانستان ټول لوړ پوړو چارواکو نه، وکیل صاحب نه، او څارنوال صاحب، والی صاحب، وزیر صاحب، دغه نه خواهش کوم چې لس کاله مجب ته خدمت وکړو. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر دغه خاور ته خدمت وکړي. خاوره عینن د مور خاصیت لري. مور خلک عزت کوي. خپل کورو باندې ما ځان مصرفه کوي. وظیفه مو پارلمان کې وي. ګرځې په باندېانو پسې تشوړې خلو ډالر، خلو شل زره، ډېر زره ډالر. وظیفه مو پارلمان کې وي. شرکت مو خلاص کړی وي. وظیفه مو پارلمان کې وي. قمندانان وزیر صاحب نه امر خلی ده، ښه دی ده، خراب دی، شروع دی پاره. نوره خپل وطن خپلې خاورې ته خدمت وکړي.
زه محمد عارف خبرې کوم. د کندهار ولایت او رسوالۍ د خاطرې زه د ملي لوري پرواز یم. دغه پیغام درته تاسو ته رسېدلم. دلته قمندانان بېرته تیراک یا فیل یا پوډر یا نور څه شی ونیسي، بېرته هغه ته چسبونه نه، دوی بېرته پرې خرڅوي پیسې اخلي. دغه قمندانان د ملي موږ خواسته ده هغه د بېرته رحمه
سلام احمدي صاحب غږ مې تاسو ته ثبت کړو او دی وایي چې موږ قضایه لرو، موږ چای لرو، موږ چای لرو. نو بس ته حکومت دی له فساد سره اخته ده، له فساد نه ډک ده. نو ته به څنګه د محلي پولیس اجرا کې او اصلاح به کې؟ دا دومره له فساد سره اغوسته دي، دومره له خطرونو سره اغوسته دي. پولیسي ملي پولیس چې له حد نه گذشته. زه شاهین دومره ویلی شم چې په دې صلح نشي راتلی تر څو چې خارجیان په افغانستان کې شتون ولري. پخواني توپک سالاران او شکماران دی واکمن وي، اداري فساد د شپانه کور ته هم رسېدلی او دولتي ځمکې ټولې غصب شوي. خارجیان او داخلیان د خلکو په کورونو ورننوځي، رشوت، غلو، وژنو، تښتونو کې ټول په فساد کې ډوب دي.
افغانستان کې زموږ ماشونه د خونکو ماشونه شپږ زره درې سوه افغانۍ دي. دا پیسې زموږ لپاره کفایت نه کوي. د لوړو چارو وزارت څخه غواړو چې زموږ ماشونه لوړ کړي.
محمد حسن هنري هم د تخار ولایت د اشکمش د ولسوالۍ په اشکمش ولسوالۍ کې بیا په تېره د خپل اشکمش ولسوالۍ قینر مکتب دلته نه مکتب شته دی نه سم شو استاد شته دی مسلکي ټول اجر دی بس نجات ترستې روانه ده. بس ټول خپل استادان دغه مکتب کې خپل د هغې قري استادان دي. بس د پښتنو سره ډېر ظلم روان دی.
انولہ خلیدی تندر پکیا چمکنے نے خبر کم سما وقتاں دی لوڑ چار وزر تے خدا دا کہ دی پکیا والا دی چمکنے ول سوالے اکثر کو مخسلین دی پانتون کی دی لیو نو ور کول تے خاص شکایت کی دی وای کہ من تے پانتون نو کی لیا نہ رکول کی گی ہم دارنگ کو مخسلین کی دی دی کو تا کو نی ول دی تو دا ہم شکایت کی چھ من تا بدلا شی پیسے خپل وسره نه رکول کیږي. نو د لوړ چارو وزارت څخه غواړو چې په پوهنتونونو کې د محصلینو وروڼو دا مشکل حل کړي. وسلام.
ښوونکو په تنخواه ځنډیدلې دي. دلته د ښوونکو تنخواه ډېره کمه ده تر بلې ترخې پورې پورې چې مونږ ته رسېږي او مونږ هغه ټول قرضونه کړي دي.
مکتب حکومت
دوستانو لوړ پوره مقامات او همدارنګه هر څوک چې زما आवाज د ډیر لوی ناوړی تاسو ډیر او غوړتونی چې زه تاسو ته تشوړم کوم تر ټولو مهمه خبره ده.
لکه څنګه چې په افغانستان کې هر یو کس د خپلې وظیفې مشخص کارت لري، البته د هویت پېژندنې کارت، یعنی داسې کارت لکه فرضاً یو کس چېرته کار کوي د هغه دفتر لخوا کوم کارت لري، د خپل مسؤول د مشر د څخه پریوي، یعنی خپل وزارت ته پوهوي، لکه فرضاً یو پولیس دی یا یو د ملي فوج سفیر دی. لکه څنګه چې اوس فرضاً د اردو والا یو کس موږ تاسو وګورو پښتنو ترې وکړو چې تا وروره څه وظیفه لرې، هغه وایي چې زه د اردو نفر یم. نو کله چې ورته وایي چې د اسناد لرې، نو هغه سمدلاسه خپل د هویت پېژندنې کارت څرګندوي. نو په افغانستان کې د پوهنې وزارت عمومي د استادانو لپاره کوم د هویت پېژندنې کارتونه جوړ کړي؟ نه. جواب، که جوړ کړي وای نن سبا به د هر خون کې سره د هویت پېژندنې کارت ورسره وای.
زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه د باوري نه خبره کوم چې دغه چارواکي د باوري والا سره سواز وکړي، او دغه مشکل دی چې موږ یې انبار یا تیل یا بل شی راوړو دوی ورته کلیپ ورکوي، نور یې له دغه د چې دغه پیغام ورته ثبت شي.
زمي سلام تړای دې درکړه خبره کو مز دا وکړه لري چې په دخص کې د بیګونا او جنا ځان کې نه دا سوچا تا غیل ایګنور دې زه نه میګ دا وکړه لري او یو د درغون دی ګلاب یو ولدی پر ګردان دی او د دې زنګای کو شس ولی ور سلام ته کړه اسکر ور سلام ته اسکر یو ولدی ولی غل دی او چې کی ما ذکر دی دغه تو صفه کدو ک خپل چې کی ما دوی دا تیر نه په پونه کړی
د مستانه د روزګان ولایت څرشنو ولسوالۍ د مارانو د سیمې اوسېدون خو زموږ منتخب کې جنګونه دا زیاتي چې د دې د خوره نو څه وسره اره ورځ درو دروي او په دې سره چې د خلک د صحیح وي په څو یې سره سره په څو ته یې په سره سره چې ورته په مشکلات دې د لري څه دې باره کې وایي د څوک نو شخ وایي
څنګه خبره یې ترې دي مګر زمو ټلیفون څوک نه اخلي. نو زه دا وایم چې د کارګر ته موبایل نو حقیقت ده، ځکه دا ټول جګړې چې بعد هغه د استقرار د دولت اسلام نه راغلی ده، دغه د امریکا او انګریز پاکستان ده. آی د پاکستان هغه د انګریز ترجه شده ده، د بنیادگران د انګریز ترجه شده ده، دلته انګلیس هم د رول لري.
یعنی سمیولا خلیدی تندر پکیا تمکنه نخبری کم سنگا پشتنه داده دی پکیا و علیه تمکنه پلسوله که در کبلبانگ نمیندگی نشتا، باید کبلبانگ نمیندگی جورشی که دی کبلبانگ نمیندگی که دی عزیزی بانکی خو تر طول دیر مهم ازا تمکنه ولسوله که هم در گلش میر خون که دی پولیستی گلش میر امنکی ورگنو دی تجاران دی ریپ پیژندنی لپاره دوی باید کارتونه ورته جوړ شي، هغه وخت کسان لپاره چې هغه ریپ پیژندنی کارت ته جوړ شي چې هغه ملي تاجر وي په بینک کې پیسې ډېرې زیاتې کوي.
خبر کم دن پر سکو ټول سوالای نه سمو د خوص ولی صاحب ته دا پیغام چې دا خوص ولایت کې دا غازیب لیکي د اروا خوص بازار کې مړی کیږي، خو ولی صاحب دا وختونه لرم چې یو او سړی د ونې د خوص په بازار کې تربت کې کو پنځه دی کو قبل د کار وو بیا د مو ته وای کنه دا څه میاس په میاس یو دوا کولی ته څنګه خوص ته تنکڑی
زدنستان ولایت دوام قال محمد مدنی خبر کوم چې تجارتي نشکوم عملیات د نورستان سرحد پورې شروع شوی دا موږ د نورستان خلک دغه عملیات کې دوه هرکلی کوو او د افغانستان وزارت داخله او وزارت دفاع نه دا غوښتنه لرو چې دا تلته د ملي اردو ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو دایمه پوسټه ایجاد شي.
ما درځم ولایت د چرچینو د ولسوالۍ ته تاسو څنګه ولې ما د کرځي ساتو دا مننه نه ده چې دا د حد نه ورنکې کچیر دوی په افغانستان کې امنیت وسه کراوی وسه دی د افغانستان د اسکو ته د څنګه نه د سلای د تیاری ورکړي وي دوی شي نه ورکړي خپل شان د باسي د افغانستان سره دوی د طالبان د دوی څنګه ګری وسه.
یا عبد الولی د مرجی ولسوالۍ د نظر د سیمې خبرې کوم. ما دغه پیغام دی د حکومت لوړپوړو چارواکو ته، موږ دغه خلک زموږ زوروي یا مرامیر زوي دغه اربکیان یا زموږ څه پیسې غواړي، دغه زموږ اواز دی حکومت خلکو ته ورسیږي. والسلام.
روزګان ولایت په چرشنو ولسوالۍ کښې د اربکي پولیس چې دي دا ډېر ناوړه چلند د خلکو سره کوي، نو موږ غواړو چې زموږ پیغام د لوړو مقاماتو ته ورسېږي.
روزګان ولایت په چرشنو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کښېیم. نن زموږ په ولسوالۍ کښې د اربکیان چې دي د خلکو څخه پیسې اخلي او خلک به یو ته کوي. ستاسو دا زما آواز دا ده چې لوړو مقاماتو ته ورسوي.
عبدالجمیل دی غزنی دی ولایت دی اندر ولسوالۍ دی ملا غلام آباد کلی چې خبرې کوم. ما له حکومت څخه دا هیله ده چې نن ورځ زموږ په کلي کښې طالبان ګرځي مسله دي، آیا اربکیان حکومت چې څه نشي ورته ویلی، بلکې د سنج پنجابیان او عربیان ټول موجود دي، خو تر نن ورځې حکومت دې علاقې باندې نه څه تصرف پیدا کړی او نه راغلي دغه علاقې. ما له حکومت څخه دغه هیله ده چې د ملا غلام بابا په کلي کښې بېخي تر نن ورځې پورې نه حکومت راغلی دی نه څه.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای پامان.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com